سالی با داستان پر از خبر و نفس تازه به استودیو ما در خوش آمدید.
ډیر مننه جاوید نیمیل تاسو او اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د ورژې اسمبلی دویمه د اګست میاشتې درویشتمه. د دې خپرونې په خبرونو کې او پراپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د لا شوالي لپاره ځینې اقدامات کوي. په یوه تحلیلي راپور کې د چابهار بندر د برخلیک په اړه اوري چې په وروستیو کې ځینې لانجې پکې پیدا شوې دي. خبرونه په خبرونو پیلوو. د کابل د امنی قماندان له دندې ګوښه کړی سو. د ناټو ملکی استازي په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. د کابل د امنیت قماندان جنرال امان الله واحدی له دندې ګوښه کړی سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طارق حریان پرون ماخوستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل
د کابل امنیت قماندان او د هغو حوزو امیرین چې پرون موږ اعلان کړل له 14 کارکونکو سره له دندې ګوښه شول.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د کابل د پولیسو د 14 او 18 حوزې امیران له 14 کارکونکو سره د زمري یا صد میاشتې پر 23 د وظیفوي غفلت په خاطر له دندو ګوښه کړی سوي دي. د زمري 23 چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 101 کلیزې سره برابر وه پر کابل ځینې راکټونه ولګېدل. بلخوا هغه څه چې په کابل کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو زیاتوالی بلل کیږي د کابل اوسیدونکي اندېښمن کړي. په کابل کې پرون 4 د مقناطیسي ماینونو چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې چې چای مسؤلیت نه دی منلی د چارواکو په وینا یو پولیس وژل شوی او د 2 ملکیانو په ګډون 5 نور ټپیان شوي دي. د ناټو ملکي استازي استیفانو پونیکوربو په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنې ټینګار وکړ. د شغلی پونیکور ول قوله دا خبره د دفتر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلې ده. د دې قوله ویل سی چې ولسمشر محمد اشرف غنی سره د شنبې په ورځ په کتنې کې پونیکور وویل ناټو تړون له افغان امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی. بلخوا له جمهوري ریاست څخه د شنبې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې دواړو لوریو د سولې د بهیر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز او د افغان حکومت د پروګرامونو په ځانګړې توګه د سولې د پروسې د ناټو د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د تیرې 5 په ورځ د افغانستان د دفاع له مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل سره د افغانستان شمال ته د سفر پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د 200 لوبډلو او په هسکه مینه کې د 400 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوجانی د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاچین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک عثمان شینواری په نوم سیالۍ په شډل بازار کې سلګونو نندرچانو وکتي. شغلی خوجانی د هسکه مینه د کرکټ سیالۍ په اړه وویل
پاس کمنه ولسوالی کی زمو خوانځه جوړ کړی مو خوانځه غوړترین ولاندې هم د 14 لوبډل ترمنځ د کرکټ سیالي پیل شوی وی چې 14 ورځې دوام کوو هغه هم د امن په فضا کې بشپړ شوی.
د دیش وسلول څومره د مخ کې هم په چین ولسوالی کې فعال وو. امنیتي چارواکو په دې ورستوي کې د دیش له جګړه مارو د چین ولسوالی د تصفیه اعلان کړی دی. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. په دې ورځ د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونو زیات شوی دی. له دې جملې تر 15 میلیونو زیات کسان روغسی ودی. د امریکا د جانز هاپکینز پانتون د شمیرو له مخې په امریکا، برازیل، مکسیکو او هندستان کې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله ښولې چې شایي په 2 کلونو کې کورونا وایرس کنټرول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ اسرائیل او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. د بهلته د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د عادی کېدو په اړه خبرې وکړي. اسرائیل او اماراتو د اګست میاشتې پر 14 نیټه اعلان وکړ چې دوی به د امریکا په منځګړیتوب د موافقې له مخې بشپړې ډیپلوماټیکې اړیکې جوړې کړي. د دې موافقې لمخې اسرائیل ژمنه کړې ده چې د لویدیځ غاړې د ځینو برخو الحاق به ځنډوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله ټاکل سوی پامپیو نن یکشنبه اول اسرائیل او له هغه ځایه بحرین، عمان، متحده عرب اماراتو، قطر او سودان ته سفر وکړي. ټاکل سوی د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره سویتلانا سیخانوفسکایا راتلونکې دوشنبه په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. د دې کتنې هدف په بیلاروس کې انتخاباتي لانجو ته د سوله ییز حل لټون یاد شوی دی. بیګن به په لیتوانیا کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ګوري چې د بیلاروس د وضعیت او د دوه اړخیزو دفاعي مسلو په اړه خبرې وکړي. دا خبره د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. بیګن به وروسته له هغې روسیې ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف انټرفاکس خبری ایجنس ته د شنبې په ورځ وویل چې په مسکو کې خبرې به د بیلاروس تر موضوع محدودې نه وي. وروسته له هغې چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د جمهوریت د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه، مظاهرچیان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. لوکاشینکا له شپږویشتو کلونو راهیسې پر بیلاروس واکمن دی. او په جرمنی کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ شهر لایپزیګ کې د درېو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخې اخیستلو لپاره اول د معایناتو پر اساس ثابت کړي چې په کورونا وایرس لمخ کې اخته نه دي. د دغه شهر د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول به داسې مسکونه کاروي چې ډېر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته یې د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي. اته بجې او اووه دقیقې سوې. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې پورا پورونه کې د کورونای چارو وزارت د پیلانونو په اړه اوري چې د کابل د امنیت د لا شوال لپاره یې طرح کړی.
کشفی او استخباراتي برخې هڅه کوي ترڅو د دورستي او نامنی او په عوامل هغه کسان چې په دغه برخې کې داخل دي هغوی سره مقابله وکړي.
په خوست کې زده کوونکي غوښتنه لري چې ټول ښوونیز بهیر په حضوري بڼه پیل سي.
دا چې زو سیندا سم سم د کوم کې انځخ په لټه راځم چې موږ د درسونو باندې زړه تل زړه پایل شو کور کې خونه شو کې نشته چې اساس عباس وخت یې کو.
په یو تحلیلي راپور کې اوري په داسل کې چې د ایران او چین اړیکې په پراخېدو دي. راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریلاري یا پټلې جو پروژه چین ته سپارلې ده.
هند غواړي چې په ایران کې سرمایه گذاری وکړي او ولدي عمله د چابهار د پروژې نه هغوی وتل غواړي.
دا هم وری د برلین هغه روختون چې الکسی ناوال نیته داوی کوي وایي چې د روسیې دغه مخالف سیاستوال بشپړ معاینات یې پیل کړی دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو تاند څنګه او حقیقت سره. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې د کابل امنیه قمندان په پلازمینه کې د ناامنیو په تړاو له دندې ګوښه کړی سو. تر دې مخکې د کابل د شپاړسمې او اوولسمې حوزې مسؤلان هم له دندو ګوښه کړی سوي وو. د کورونې چارو وزارت ویان پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د کابل امنیتي وضعیت ښه سي. پرون په کابل کې د مقناطیسي ماینونو څلور چاودنې وسوي. مللې بشیر تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د افغانستان په پلازمینه کې د ناامنیو په اړه اندېښنې زیاتې سوې، د کابل د امنیه قومندان جنرال امان الله واحدي له دندې ګوښه سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین طارق آرین پرون ماخستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل چې دا اقدام د شپاړسمې او اوولسمې حوزې د مسؤلینو د ګوښه کېدو تر پریکړې وروسته وسو. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو چې د کابل د پولیسو د شپاړسمې او اوولسمې حوزې کارکوونکي د زمري په اتویشتمه نیټه په دنده کې د غفلت په خاطر له دندو ګوښه شول. تیره اونۍ د سې شنبې په ورځ د زمري په اتویشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو یو سلو یومه کلیزه وه او په همدې ورځ پر کابل یو شمېر راکټونه ولګېدل. ښاغلی آرین وویل چې د کابل د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره هڅې روانې دي.
په ورستیو اونیو کې طالبانو د چستکی ماینونو د چاودنو په واسطه یو ډول رواني فشار سي راوست ده دوه مياشت بلار كي بقابل كي دوصل ويخ مانيونا كشف و خونسا کرده دي او ده مانگزاري بطور هم ديني قصان نوالتاوي دي از مونگا کشفی او استخباراتی برخی هست که وی ترسو دورستی و نامنی و پا عوامل اغا کسان تی صدق برخی دخیل دی اغای سر مقابله و کی
پا کابل که ده شنبه پا ورد سلور ده مقناطیسی ماین چاودنی وسوی ده کورانه چار وزارت ویند ویل چه لدهو چاودنو پا یوکی چه ده باغی والا پا سیما که وسوی دو ملکیان تا پیانسول د چارواکو په وینا په درو نورو حملو کې یو پولیس ووژل سو او درې نور پولیس ټپیانسول د دوغه پیښو مسؤلیت هیڅ چا نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو په خوانی وزیر وایس برمک وایي چې د کابل د امنیتي ادارو کشفي او اطلاعاتي برخې باید پیاوړې سي. د پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتی شبکو ظرفیتونو او امکاناتو تا باید بیا کتنه وشی. ده کابل امنی قماندانه لرو. آیا ده کورنو چارو وزارت کشفی برخی مالی او اپراتیفی امکاناتو تا لاسرسه لری کنه؟ چه باید وی لری؟ ده هر سر دیر مهم دی. ده کورنو چارو وزارت او ملی امنیت عمومی ریاست ل اپراتیفی امکاناتو پا استفاده کوله شی پا کابل خار کی خپلا کشفی او اطلاعاتی شبکه پراخه کی.
د کابل د امنی په اړه په داسې حال کې اندېښنې زیاتې سوي چې د ګډو ځواکونو قمندانې له درو میاشتو راهیسې د پلازمینې د امنیت ټینګولو په برخه کې فعالیت پیل کړی دی. د کورنیو چارو وزارت دفاع او ملي امنیت عمومي ریاست یو شمیر چارواکي او کارکوونکي په دې قمندانۍ کې یو ځای کار کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په کابل کې شاوخوا 204 ماینونه کشف کړي او خونسا کړي دي او له دغو ماینونو سره اړوند یو شمېر کسان نیول سوي دي.
د ملالۍ بشیر په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د لا شوالي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري. دا په داسل کې ده چې یوازې پرون په کابل کې د مقناطیسي ماینونو 414 سوي دي. دغه راز د زمري ریاست د پراتی وشتمه چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 101 کلیزې سره برابر وه په کابل کې ګڼ توغندي وویشتل سول او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ټاکل په کور دننه او بهر د کرکټ د ځینو څارونکو له انتقادونو سره مخامخ سوي. دوی وایي چې په یو وخت کې په لوبډله کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي اړخه ستونزه لري. اکرام الله اکرام د موضوع تعقیب کړي.
محمد نبی ساخیل چې په نړیواله کچه پیژندل شوی لوبغاړی دی، تازه د افغان کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل شوی. خو د کرکټ یو شمیر څارونکي وایي د کرکټ بورډ دغه پریکړه له حقوقي اړخه ستونزې لري. د کرکټ افغان څارونکي مشتاق رحیم وایي د بورډ د اساسنامې د لومړۍ او پنځمې مادې پر بنسټ یا د اداره ولسمشر او د بورډ غړو ته ځواب ویونکي یا هم حساب ورکوونکي ده. د نوموړي په وینا دغه شان د کرکټ بورډ د دغه کړنلارې د شپږمې او یولسمې مادې له مخې د بورډ غړي د نورو دندو تر څنګ د بورډ د چارو څار، د بورډ دپاره د قوانینو، تګلارو او کړنلارو د منظورۍ دنده پر غاړه لري او د مالي او اداري چارو څارنه هم کوي. ښاغلی رحیم وایي د بورډ د غړي په توګه د داسې یو چا ټاکل کېدل چې په خپله هم مهاله د همدغه بورډ تر څار لاندې کار کوي د ګټو تضاد رامنځته کوي، ځکه د ده په وینا څنګه کېدای شي یو کس په یو وخت هم د څار او هم اجرایوي دنده ترسره کړي.
له حقوقي اړخه که د نبی ټاکنې ته د بورډ د غړي په توګه وکتل شي نو دا کاملا د منافعو تضاد دی. ولې چې د بورډ غړي یوه دنده دا ده چې د بورډ عملي چارو څار کوي او بیرته اجرایوي مسؤوله ده د بورډ غړو ته، چې اجرایوي څانګه کې خپله ندیم راځي نو یو سړی په خپلو چارو باندې څار د ګټو تضاد مترادف دی.
افغان کرکټ بورډ د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی، د ښځو چارو سرپرست وزیره حسینه ساپۍ، په ولسي جرګه کې د کندهار استازی روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امرالله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړو په توګه ټاکلي دي. په دې اړه د کرکټ بورډ په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کسان د کرکټ بورډ د رئیس فرحان یوسفزي له لوري وړاندیز او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري تایید شوې دي. په ورته وخت کې د کرکټ بورډ په خانه کارکونکو بختیار اساحل وایي چې دغه پریکړه به د خغلی نبی په لوبیز ژوند منفي تاثیر ولري، ځکه د پوینا په دې سره د نبی ذهن د لوبي پر ځای په سیاسي پریکړو متمرکز کیږي.
دا د یو لوبغاړي ذهن ذهنیت اړول دي، هغه د فوکس چې د په کرکټ باندې هغه اړول دي، د سیاست لور ته د هغه راجلبول دي، د غټ تاوان ده. نبی مجبورن چې کرکټ ته توجه او پاملرنه کمه کړي، د خلکو غوښتنې چې ورزیات شي هغه مجبور ده چې د خلکو غوښتنو ته وګوري.
د کرکټ بل افغان څارونکي یاسر خوګیاڼی وایي چې کرکټ بورډ باید د خغلی نبی پر ځای د مدني ټولنو نورو غړو ته چې د کرکټ په برخه کې پوره تجربه ولري غړیتوب ورکړي.
کرکټ بورډ د ځوانانو هیلې خاوري کوي او کرکټ بورډ به په یوه میراثي اداره بدل شي. د دې په ځای باید د مدني ټولنې وړ غړو او په کرکټ پوه خلکو ته په بورډ کې ځای ورکړل شي او د هغوی سهم پکې زیات کړی شوی وای.
لدی ورخوا د کرکټ نړیوالې مشهوري ویبپاڼې کرکنفو دا یو حیرانوونکې پریکړه بللی. دې ویبپاڼې لیکلي، نبی تیر کال د ټیسټ لوبو نه د لاس په سر کېدو پریکړه اعلان کړه، خو لا د شلو ورونو او یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان استازیتوب کوي. ویبپاڼې لیکلي چې دا ښایي په نړۍ کې لومړنی برحال لوبغاړی وي چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل کیږي. محمد نبی ساحل چې اوس مهال د ویسټ انډیز په کربین لیگ سوداګریزو سیالیو کې لوبې کوي، د کرکنفو ویبپاڼې د راپور په اساس معلومه نه ده چې د وروستۍ پریکړې په اړه ورسره سلا مشوره شوې ده کنه. د افغانستان کرکټ بورډ په ټوله کې د رئیس په شمول نه غړي لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته راپور ورکوي او د بورډ د لویو مقرریو قراردادونو او مهمو تګلارو په اړه پریکړې کوي. هڅه مو وکړه چې د تازه نیوکو په اړه د افغان کرکټ بورډ نظر هم ولرو، خو د بورډ مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل.
ومردل چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ټاکل په کور دننه او بهر د ځینو څارونکو له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. په خوست کې د ښوونځیو زده کوونکي له حکومت غواړي چې د خصوصي ښوونځیو او په حکومتي سکتور کې د یولسمو او دولسمو ټولګیو د زده کوونکو په څیر د ټول ښوونیز بهیر په حضوري بڼه پیل شي. نجیب الله الخیل د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د بیلابیلو خوځیو نجونې او هلکان زده کوونکي وایي د کورونا وایرس د پیښو په کمیدو ټول کاروبارونه پیل شوي، خو یوازې روزنیز او ښوونیز بهیر تړلی پاتې شوی چې له پوهنتونونو وروسته یوه برخه یې د اګست په 22 پیل شوه، خو ډېره برخه یې لا پاتې ده. خوستیو زده کوونکو د یادو ټولګیو د لوستنو په پیلیدو خوشحالي څرګنده کړه. وی غوښتل چې د ټولو زده کوونکو لوستنه دې پیل شي تر څو روان ښوونیز کال ځای نشي. د حلیمې او خدیجې په نومونو دوی زده کوونکي وایي دوی ټول کال بل لوست نشي تیرولای.
زه ډېره خوشاله یم چې موږ سخت کال د کورونا له امله موږ مکتبونه ځنډیدلې او شروع شو. موږ ماشومان غواړي چې ورنه د لسم پر درسونه وایي، نه غواړي چې دا کال مې بیا حسې تیر شي.
دا چې زه اوس لسم سم زده کوونکي هم خپل ډېر ښه پام چې موږ د درسونه باید زر تل زره پیل شو. په کور کې خو نه شو کې نستای چې اسې عباس وخت تیر کړو. د پوهنې ریاست نه مې دا هیله ده چې په داغه هغه کې دایم سره همکاري وکړي او موږ ته د ټولګي هم پیل کړي.
په ټوله کې له زده کوونکو او خلکو سره یو اندېښنه داده چې زده کوونکي به څنګه وکولای شي د قرنطین په موده کې د تیرو 15 میاشتو لوستونه زده کړي. د قدرت الله عظیم په نوم د الفتح حلیسی او زده کوونکي د دې چاره دا بولي چې زده کوونکي د پلومړي ګام کې په راډیوي ښوونځي او تلویزیوني زده کړو تمرکز وکړي او مطالعه دې روانه وساتي.
زده کوونکو لپاره په لومړی دغه وی چې هغه درسونه چې د راډیو ښوونځي او د تلویزیون لاس سره وایي زده کړي دي، هغه باندې تمرکز وکړي. همدارنګه د زده کوونکو لپاره دویم چانس دغه وی چې سمستر ډېر لاندې په مانس کې رسته هم شته، د هغه مطالعه باید جاري وساتي.
د لوستنو د وخت جبرانولو په اړه د خوست دی ویلې سي خون کوي کریم الله نظری وایي
موږ به خپل پلان داسې عیار کړو چې وکولای شو هغه تیر 15 میاشتې درسونه چې موږ نه دی ویلي هغه پکې جبران کړو. ډېر اندېښنه په دې برخه کې ځکه نشته چې زموږ دغه کال څو میاشتې 1400 کال ته هم وغځېده، یعنې موږ نه یوازې سګنای ښوونیز کال لرو بلکې نیمه برخه یې راتلونکي کال کې تدریسو.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي د دې سیمستر زده کړې به د لندې تر 15 دوام ومومي او تر ازموینې وروسته به د مرغومي په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
دویم سمستر به د هود د میاشتې په 15 نیټه پیل شي چې د جوزا میاشتې تر پل کېدو پورې به دوام پیدا کړي او په دې ترتیب سره به موږ سږ کال د 12 ټولګي فارغین په راتلونکي کال جوازه میاش کی تولنی ته وړاندې کوو.
د چارواکو په وینا د خوست په 318 حکومتي ښوونځیو کې خواوشا 300,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو تر څنګ د دې ولایت په 130 خصوصي ښوونځیو کې چې د ټولو صنفونو درسي بهیر پیل شو 45,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. د خوست د ښوونځیو دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوزبه اسمت سروان را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
یو شمېر لویدیځو رسنیو لکه ABC نیوز او نورو د پاکستان له لوري د طالبانو پر مشرانو د بندیز د اعلان په اړه لیکنې خپرې کړې، خو په دې منځ کې ایشین لایټ انټرنیشنل خپرونې د هغو ټکو یادونه هم کړې چې د دې خپرونې په نظر لکه بلې پاکستان دا پرېکړه کړې ده. ایشین لایټ خبرونه وایي پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د ترورستانو د تمویل د څارونکو ادارې یا FATE له لوري په تور لیست کې شامل نشي دا پریکړه کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي په داسې وخت کې چې د اشرف غنی حکومت، طالبان او امریکا د بین الافغاني خبرو د پیلولو په درشل کې دي، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د حقاني شبکې په شمول د طالبانو پر مشرانو بندیزونه لګوي. د پاکستان د حکومت په اعلان کې ویل شوی چې پر حقانی شبکې په تعزیراتو کې د دې شبکې د غړو پر سفر بندیز، د شتمنیو کنګل کېده او د وسلو تحریم شامل دي. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پر اساس کړې ده. د پاکستان د بندونو چارو وزارت په خپل وی پاڼه کې لیکلي فدرالي حکومت خوشاله دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کړی. ایشین لایټ خبرونه وایي د پاکستان حکومت د خپل هیواد د پارلمان پر دواړو جرګو هم یو شمېر قوانین تصویب کړي چې د پیسو سپینولو او د تروریزم د تمویل د ادارې په تور لیست کې شامل نشي. تیر کال د ادارې چې مرکز یې په پاریس کې دی پاکستان په خړ لیست کې شامل کړ. تر دې دمه یوازې ایران او شمالي کوریا په تور لیست کې دي. په تور لیست کې شامل هیوادونه له ګڼو بندیزونو سره مخامخ کیږي او نړیوالې مالی موسسې پور نه ورکوي. د پاکستان له لوري په بندیز کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم شامل شي، خو د نړیوالو رسنیو ډیر پام حقانی شبکې ته اوښتی ځکه چې امریکا او افغانستان دا شبکه د پاکستان استخباراتو ته ډیره نږدې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په خپل نرشیه ریلیف ویب کې پر افغانستان د کووید 19 اغیزې څیړلې او په دې هیواد کې د جولای د میاشتې د مرستې رسونې چارو ته کتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اداروي په هغو ولسوالیو کې چې تګ راتګ ورته ګران دی د خلکو د ستونزو او بشري مرستو د منظمې څارنې او پیژندنې په اړه ارزونه ګرانه ده. خبرونې په دا ډول سیمو کې د میشتو خلکو د بشري اړتیاو په اړه معلومات محدود بلل دي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. ویل کیږي چې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیا لا زیاته شوې ځکه چې له یوې خوا د ډیرو خلکو کاروبار زیانمن شوی او له بلې خوا د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له ګاونډیو هیوادونو څخه د پام وړ شمېر کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو ده او سم یو بهرنی مسله څېړو. د برلین هغه روختون چې الکسی ناوالنی پکې تداوی کیږي وایي چې د روسیې د دغه مخالف سیاستوال بشپړ معاینات یې پیل کړي دي. ناوالنی د سایبریا له اومسک ښار څخه وروسته له هغې برلین ته انتقال کړی سو چې شکونه راپورته سول چې ګواکې ده ته زهر ورکول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نورو جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د برلین روختون د شنبه په ورځ د اگست په 22مه نیټه ویل چې ډاکټران د الکسی ناوالنی معاینات کوي چې د ناروغۍ لامل ومومي. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر سیاسي مخالف دی د جمعې په ورځ د اگست په 22مه نیټه برلین ته انتقال شو. د برلین روغتون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې تر معایناتو او د ناوالني له کورنۍ سره تر مشورو وروسته به ډاکټران د ده د روغتیایي وضعیت او نورو اقداماتو په اړه تبصره وکړي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر وویل دا ډیره مهمه خبره ده چې پوه سو ولې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا سرسخت مخالف کوما ته تللی. الکسی ناوالنی له سایبریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ سو. الوتکه د سایبریا په اومسک ښار کې بیړنۍ ناستې ته اړه سوه. روسي ډاکټرانو څو ساعته ناوالنی ته اجازه ورنه کړه چې له هغه ځای انتقال کړای سي. دوی ویلي و چې د ناوالنی وضعیت د سفر لپاره سم نه دی. د ناوالنی ویاندی کیرا یارمیش په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سفر پر مهال د وضعیت څرګنده کړه چې دی باید ژر تر ژره له هغه ځای انتقال سي. ناوالنی د پنجشنبې له ورځې د اګست له 20 راهیسې په کوما کې دی. د جرمني امبولانس الوتکه د اګست په 20 نیټه اومسک ته ورسېده. په لومړي سر کې روسي ډاکټرانو جرمني ډاکټرانو ته د ده د روغتیايي وضعیت د خرابوالي په خاطر اجازه ورنه کړه چې ناوالني وویني. د ناوالني ملاتړیو د روسي ډاکټرانو دا اقدام غندلی او ویلي دي چې دوی ځکه هغه ځنډولی چې په بدن کې زهر کشف نسي. وروسته له هغه چې ناوالني د درملنې لپاره جرمني ته یوړل سو، د جرمني حکومت د جمعې په ورځ وویل چې د ناوالني ژوند باید وژغورل سي. اروپایي ټولنې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې څه لامل سو چې ناوالني کوما ته ولاړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندي نبیله ماسرالی وویل موږ د چټکو خپلواکو او شفافو څیړنو تمه لرو. د تایید په صورت کې عاملین باید جواب ووایي. ناوالني چې په روسیه کې له اداري فساده پرده پورته کړې وه پخوا هم تر فزیکي حملو لاندې راغلی. په 2018 کال کې ورباندې سپرې سوې وه چې په نتیجه کې یې سترګه ټپي سوه. د 2019 کال په جولای میاشت کې دای په 10 ورځې بند محکوم سو چې ګواکې پرته د حکومت له اجازه اخیستلو یې لاریون جوړ کړی و. په زندان کې د مخته پړسو په خاطر روغتون ته یوړل سو چې وروسته داسې شکونه څرګند سول چې ګواکې هغه ته زهر ورکړل سوي وو. دای په وروستیو کلونو کې څو ځلې بندي سوی او د ولسمشری په انتخاباتو کې له ګډونه یې مخه نیول سوی ده.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د امن او عامه نظم مخکنی قمندان زمری پایکان د افغانستان د ملي امنیت لخوا نیول سوی دی. دغه وزارت وایي طارق آریان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونویل چې ښاغلی پایکان کله او چیرې نیول سوی دی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ خو تر هغه مخکې اورئ چې په اصل کې چې د ایران او چین اړیکې په پراخېدو دي. راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریل لارې یا پټلۍ پروژه چین ته سپارلې ده. ځینې کتونکي د ایران دا پریکړه له چابهاره د هند د ایستلو په معنا ګڼي. عصمت څاروان تفصیلي راپور پر دې موضوع جوړ کړی دی.
ایران پریکړه کړې چې د چابهار د ریل لارې پروژه چې ټاکل شوې وه هند یې جوړه کړي، د هند له مرستې پرته په خپله جوړوي. ظاهرا ایران وایي دا پریکړه یې په دې خاطر کړې چې د هند له لوري د دې پروژې لپاره د پیسو برابرول ځنډیدلی دي. خو دا انکشاف په داسې وخت کې شوی چې چین له ایران سره د 25 کلن ستراتیژیک مشارکت تړون ته نږدې شوی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې د چابهار پر پټلۍ 400 میلیون ډالر لګښت راځي او له دې پروژې څخه د هند ایستل د دغه هیواد لپاره یو ګزار ګڼل کېدای شي، ځکه چې چابهار سی پاک یا د چین پاکستان اقتصادي دهلیز ته د هند ځواب و. په سنگاپور کې د آر ایس آی ایس د څیړنیز مرکز څیړونکي سومیتا نارایانان چې د چابهار پروژې په شمول د ایران او هند د همکاریو په اړه څیړنې کوي وایي
اجازه راکړئ چې له دې ځایه پیل کړم چې هو مشخصا د پټلۍ جوړولو کار د هند او ایران د لوی قرارداد برخه نه وه. کله چې په 2015 او 2016 کلونو کې ایران او هند د دې پروژې په اړه جدي خبرې پیل کړې، د دوی د بحث اصلي برخه په چابهار بندر کې په موجود بندر شهید بهشتي بندر باندې وه. یعنی دا چې هند پانګونه وکړي چې دا بندر پراخ او نوی سي. دوهمه برخه یې له چابهار تر افغانستان پورې ریل لاره وه.
سومیتا نارایانان وایي اوس ایران پخپل بودیجه داري لار جوړوي او دا کار د چابهار بندر د پراختیا په لومړي پړاو کې هم وکړ. د ایراني رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد د ترانسپورت او شاري پراختیا وزیر محمد اسلامي په ورستي ورځو کې د چابهار زاهدان د ریل لارې د جوړولو چاري پرانیستي. دا پټلۍ به ورسته د افغانستان د نیمروز ولایت تر مرکز زرنج پورې وغځول شي. ایران غواړي چې دا پروژه د 2022 تر مارچ پورې بشپړه شي. هندي رسنۍ وایي هند له دې کبله پر دې بندر کار ژر پیل نه کړ چې د امریکا د بندیزونو له درکه یې اندېښنه لرله. هند ته د وسایلو او شریکانو موندل ګرانو او هند له وړاندې له د امریکا د بندیزونو په خاطر له ایرانه د تیلو واردات صفر ته رسولي وو. خو د ایران د ترانسپورت او ښار جوړولو مرستیال وزیر خیرالله خادمی د چابهار د پټلۍ په پروژه کې د هند څنګ ته پرېښودو دلیل دا بولي چې دغه هیواد دا پروژه درې کاله وځنډوله. تر دې مخکې یو بل ایرانی چارواکي فرهاد منتصر ویلي و چې اصلا له هند سره د ریل لارې کومه موافقه نه وه شوې. خو د سیمه ایزو چارو شنونکی او ژورنالیست سمیع یوسفزی بیا متفاوت نظر لري.
اصلا د هند او امریکې تجارتي اړیکې په پراخېدو دي، له دې امله هند نه غواړي چې په ایران کې سرمایه گذاری وکړي، او له دې امله د چابهار د پروژې نه هغوی وتل غواړي. بل طرف ته هند غواړي چې د امریکې سره یا تجارتي اړیکې په خطر کې ونه لوېږي، له دې امله هغوی چابهار د پروژې نه شاته شوي دي. او په عین حال کې چین چې د امریکې یو تجارتي مخالف په تور باندې هره ورځ رامخته کیږي، هغوی غواړي چې دغه خلا پوره کړي. او چین عموما په هغه هیوادونو کې سرمایه گذاری کوي چېرته چې سیاسي ثبات نه وي یا امنیتي مشکلات وي، ځکه دوی فکر کوي چې هلته دوی په اسانۍ سره کار کولی شي او خپل شرایط په اړوند هیوادونو باندې منلی شي.
ښاغلی یوسفزی همداراز باور لري هر څومره چې د امریکا او ایران اړیکې خرابېږي، په هماغه اندازه د ایران او چین اړیکې نږدې کیږي. هند له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ راکړو ورکړو د پراختیا لپاره په درې اړخیزه موافقه کې د دې پروژې جوړېدا په غاړه اخیستې وه. دا پروژه په 2014 میلادي کال د افغانستان، هند او ایران د ولسمشرانو له لوري له درې اړخیزې موافقې وروسته د ایران او هند ریل لارو وزیرانو لاسلیک کړه. د سولې او شخړو د انستیتوت مرستیال حکمت اعظمي د چابهار زاهدان د پټلۍ په پروژه کې د چین پانګونه د سیمې پر حالاتو بې اغېزې نه بولي، او په ځانګړي ډول د چین او پاکستان پر سیال هند باندې د اغېز یادونه کوي.
په افغانستان باندې به مطمئن تاثیر وي، اگر چې د افغانانو استدلال دا و چې چین په افغانستان کې او د چابهار په مسله کې دا باید د یو همکار په صفت راسي او د افغانستان، هند او ایران سره په ګډه کار وکړي. دا یو پیچلې مسله ده، په دې کې شک نسته چې اقتصادي نقطې اقتصادي ګټې تقابل کوي. په دې کې
ښاغلی اعظمي فکر کوي چې په ایران کې د چین بوختیا شاید سعودي عربستان له مخالفت سره مخامخ شي، او د پاکستان او سعودي عربستان اړیکې هم اغیزمنې کړي. آنن ساحای چې کلونه یې په افغانستان کې تیر کړي او د افغانستان او سیمې پر حالاتو یې ګڼې لیکنې کړي، د هند او ایران اړیکې تاریخي او ژورې بولي، او فکر کوي چې د چین له لوري د چابهار زاهدان د ریل لارې جوړېدا د هغې لویې پروژې یوه کوچنۍ برخه ده چې هند او ایران پرې سلا کړې ده. دی په عین حال کې وایي
د چین ډیری پیسې یا د ژمنه چې ایران ته به ورکړي ممکن پر ایران اغیز ولري، خو بشپړ اغیز یې ناممکن دی. خو که حتی دا هم ومنو چې د چین پیسې به په ایران کې د دغه هیواد د اغیز سبب سي، فکر کوم دا به تر وخت مخکې خبره وي چې ووایو د هند او ایران اړیکې به بدلې کړي.
ښاغلی ساحای د دې خبرې دلیل دا یادوي چې هند لا هم په چابهار کې دخیل دی، چې د ده په نظر د هند او ایران د اړیکو لپاره زیات اهمیت لري. که هند له دې پروژې استل شوی نه وي، ولې دا موضوع په همدې ډول رسنیو منعکس کړي، او په ځانګړي ډول دا خبرونه په داسې وخت کې خپریږي چې چین له ایران سره د یوې لویې موافقې په درشل کې دی؟ د دې پوښتنې ځواب په سنگاپور کې د RSIS د چیرنیز مرکز چیرون کې آغلی نارایان ورکوي.
د دې لپاره چې په داسې وخت کې پیښیږي چې د چین او هند ترمنځ سیالي په شدید ډول د زیاتېدو په حال کې ده. هند په خپل ګاونډ کې د چین د زیاتېدونکو حضور پر وړاندې د انډول لپاره د انتخابونو د موندلو په لټه کې دی او د چابهار پروژه یو شونه انتخاب و. او ایرانیان هم یقینا خوشحالېدل چې که هند ونډه اخیستې وای نو له دې لارې افغانستان منځنۍ آسیا او روسیې ته لاره موندله.
چابهار بندر د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري ځکه چې افغان سوداګر شکایت لري چې هر کله چې د پاکستان زړه وغواړي خپل لارې پرې بندوي او ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان له خپلو ترانزیتي لارو پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. خو د چابهار بندر د پاکستان پر لارو د افغانستان د اتکا تر ډېره کموي. د امریکا د جورج ټاون پوهنتون د بهرنیو خدماتو او د امنیتي مطالعاتو د پروګرام استاد پروفیسر کریستیان فیر هم دې ته ورته نظر لري. دې د هرات د امنیتي ډیالوګ په ومه غونډه کې وویل چې پاکستان پر افغانستان د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له کراچۍ بندر استفاده کوي. د همدې ټکي ته په پام د افغانستان لپاره د چابهار بندر د اهمیت په اړه وویل:
What makes Chabahar so important?
څه چې چابهار ډیر مهم کوي، که چابهار یو دوامدار بندر وي بیا نو افغانستان له پاکستانه پرته یو بل انتخاب هم لري او همدا علت دی چې پاکستان د چابهار په اړه ډیر اندېښنه لري. ښایي د زرنج دلارام پر لویه لاره د حملو د ډیروالي دلیل همدا وي.
د پروفیسر فیر په باور په پیل کې پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله هند په چابهار کې فعالیت ودراوه. د دې په نظر که هند په چابهار کې خپل فعالیت دروي چینایان را مخکې کیږي. چین له 2015 میلادي کال څخه تر 2018 پورې په ایران کې 28 میلیارد ډالر پانګونه کړې، خو په وروستیو کې د سیناتایټ شوي راپورونه هم خبره شول چې ګواکې چین په ایران کې د 400 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ پر اساس په داسې یو هیواد کې چې بندیزونه پرې لګول شوي وي د دومره پانګونې امکان نشته. په 2018 میلادي کال چین په ایران کې 3 میلیارد پانګونه کړې وه، خو په 2018 میلادي کال کې 2 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. حال دا چې په ورته موده کې چین په متحده عربي اماراتو کې د 8 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د اغلی فیر په نظر چابهار د سیمې د غنو هیوادونو لپاره مهم دی. افغانستان ته لدی کبله اهمیت لري چې د پاکستان پر بندرونو له اتکای خلاصوي. د هند لپاره په دې خاطر مهم دی چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د هند سوداګری مالونه افغانستان او منځنۍ آسیا ته صادر شي.
د ښځو پیاوړتیا د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې ښځې او نجونې له زده کړو او له کوره بهر کار کولو بې برخې وې. اندا چې له کوره د وتلو په وخت باید یو نارینه محرم ورسره وي، خو له 2000 کال وروسته میلیونونه نجونې ښوونځي ته ولاړې او د لوړو دولتي او خصوصي زده کړو د مؤسسو دروازې د نجونو او ښځو په وړاندې پرانستل شوې. د نړیوال بانک د وروستیو شمیرو له مخې اوس په افغانستان کې د کاري ځواک په سلو کې 21 ښځې جوړوي. ښځې د افغانستان په ملي شورا کې د پام وړ حضور لري او هم د وزیرانو او سفیرانو په توګه کار کوي. د افغانستان د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښځو ګډون په سلو کې څه باندې ډیر شو. ډیری ښځې په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګېدو ملاتړ کوي، خو دې ته هم اندېښمنې دي چې خدای مکړه د 19 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو نه شي. طالبانو په وروستیو کلونو کې دا خبره کړې چې چمتو دي د افغانستان د دودونو او د اسلام دین په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي او درناوی وکړي، خو یو شمېر ښځې وایي دا عمومي ویناوې دي. اوس به معلومه شي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنو د خوندي کېدو په برخو کې څه ډاډ ترلاسه کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د شپې ناوخته څملي او سهار ناوخته راپاڅیږي. د ناوخته خوب او ویښېدلو عوامل څه دي؟ ناوخته ویده کېدل د ځوانانو په روان او صحت څه تاثیر کوي؟
او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نیږي سره کمی ګډوډ یا سرم ګنګ سي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې په وخت ویده او په وخت پاڅي؟
بهتره دا ده چې هر څوک د څملستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري.
دا سې ځوانان ډېر دی چې د شپې تر ناوخته ناست وي او سهار ناوخته راپاڅیږي. دغه چاره د دوی په عادت بدله شوې او وایي که د وختي ویده کېدلو هڅه هم وکړي خوب نه ورځي. په اوس وخت کې د ناوخته ویده کېدلو عوامل ډېر دي، خو د موبایل او کمپیوټر په څیر ټکنالوژي مهم عامل ګڼل کېږي. د پروان ولایت اوسیدونکی شهباز وایي د خپله د شپې تر ناوخته موبایل ته ناست وي او له ملګرو سره چټ کوي ځکه وختي نه ویده کېږي.
حقیقت یې موبایل دی ګوتې پی یا پنم یا یو چې شاید دوستان سره لګیا وو چې یو بل سره لګیږي تر یبې یا تر دولس نیمو همدوغ نه بس ډېره بعد بیا نور بندو بیا دي کېږي او نه بجې اته بجې دا شاوخوا راځيږي.
ته خپل کله کوشش نه ده کړی چې باید وختي ویده سي؟
کړم یې، خو خوب نه راځي بیا مغه وخت خوب نه راځي بیا سونه چا سوکم چې دولس نه مخکې نه څنګه کېده.
دا ښوونځي زده کوونکی شان احمد وایي روحي او نارامي ستړیا هم سبب کېږي چې ډېر ځوانان تر ناوخته ویښ پاتې شي.
د شپې لس بجې ویده سم دی ولس پرې همداسې اخ پا خاورم خوب نه راځي، بالغې نه راته خوب راشي، بالغې نه باید ویده کېږم ځکه دا بیا ناوخته پورې پاتې سهار بیا نور ست راځي سم سر مې ګنګ سي اعصاب مې خراب وي. انسان داسې روحن نارامه یا ستړی دا یې سبب کېدی شي خوب ورنه شي.
بشر مل بل هغه ځوان دی چې وایي د موبایل په گیمونو یا لوب عادت دی. دی وایي که هر څه وکړي وختي خوب نه ورځي.
بس دا د شپې له نهو نه تر یوې دوو پورې ناست یو په دې کې گیم، ځان ته بس یو کوټه کې ناست یو لګیا یو او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نیږي سره کمی ګډوډ یو سرم ګنګ سي سر درد کوي یو ډېر لانجو سره بس ور سره اخته شي.
کله چې تخپل پویږي چې دغه ستونزې تر پیدا کوي تر نه وخت پورې ویښ پاتې کېدل نه بیا ولې وخت نه ویده کیږي؟
اوس هم ور سره عادت کړی مخکې له دینه خوب نه راځي، مخکې له دوه یو نیمه که گیم کم کوي نه کم خوب نه راځي.
ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی وایي په کور کې نارامي او په ټکنالوژي روکتیا سبب کېږي چې ځوانان د شپې تر ناوخته رڼې سترګې ناست وي.
د ځوانانو د بوختیا او د مصروفیت په اړه باید وایم چې ډیری ځوانان چې په د شپې تر ډیره په خپلو موبایلونو یا خپلو آیپډونو یا لپټاپونو کې مصروف دي او مشغول دي، د شپې تر ډیره بیدار او ویښ پاتې کیږي. لوی دلیل او لوی انګیزه دا ده چې دوی کیدای سي کومه عاطفي وابستګي یا تړاو ولري، یعنی له کوم چا سره کېدای سي له مخالف جنس سره کوم تړاو یا رابطه یا ارتباط ولري، او د دې ارتباط په اساس د دې ارتباط په لړ کې دوی تر ډیره پاتې کیږي او په دې نه پوهیږي چې شپه ده که ورځ ده، ماخام ده که سهار ده که سبا ده، څومره وخت ضایع کیږي، څومره پیسې ضایع کیږي، دوی ته څه زیانونه رسیږي له ذهني او جسمي اړخه او ورته نور مسایل. دویم د کورنۍ ستونزې دي. په کورنۍ کې راحت نه ده، په کورنۍ کې آرام نه ده، په کورنۍ کې خوشحاله نه ده، په کورنۍ کې آسوده نه ده، او دغه حالت او دغه وضعیت انتقالي نورو جای ته ترانسفر کوي په اصطلاح خپلو ملګرو سره، خپلو ټولګیوالو سره، او دغه نارامي په یو ډول هلته تخلیقي په یو ډول په اصطلاح هلته پناه وړي، او دغه د کورنۍ کمبود یا محرومیت هلته اشباع کوي او ارثا کوي. دریم مسله د احتیاط ده. کیدای سي له کوم کس سره، کیدای سي په کومه لوبه، په کوم گیم، په کومه بله، کیدای سي په کومه ټولنیزه شبکه، په ورته نور مسلو متحد سوی، کیدای سي په بوخت سوی یا روږدی سوی. دغه روکتیا یا احتیاط هم کله کله انسان دې ته اړ باسي چې د شپې تر ډیره، د شپې تر ناوخته پرته له دې چې زیانونه وسنجي، مصرف وسنجي، تاوان وسنجي، تر ډیره په دغو خواله رسنیو کې پاتې سي او خپل وخت او زمان زیک.
ډاکټر محیب الله اعظم وایي هغه ځوانان چې د شپې تر ناوخته ناست وي او خوب نه کوي په بیلابیلو ناروغیو د اخته کېدو احتمال شته.
ناوخته څملستل څو منفي اثرات لري. یو خو دا چې د کانسنټریشن یا د تمرکز قوه کمزوري کوي، څوک چې په وخت نه څملي او کافي خوب نه کوي. بل دا چې په زده کړه باندې منفي اثر لري، ځکه چې کافي خوب د دې لپاره ډیر ضرور دی چې څوک چې حاصل یو متعلم یا مطالعه کې ذهني فعالیتونه لري، د کافي خوب ونه کې بیا نو ذهن شیان زر نشي جذبولی. که په عادي حالت کې یو څوک فرزند دوه ځله یو شی ولول زده کی، که خوب کافي نه وي ممکن لس ځله مول ولي او زده نه کی. بله مسله دا ده چې ناکافي خوب د بدن معافیت او مقاومت باندې اثر لري، د بدن دفاعي سیستم کمزوری کیږي ورسره، او امکان لري چې په میکروبي ناروغي او پاسانی سره اخته شي، او که اخته شي بیا ناروغي ور باندې ډیره سخت وي، ځکه چې بدن هغه لازم مقاومت نه لري چې میکروبونه دفع کړي.
استاد عظیمی هم وایي تر ناوخته ویښ پاتې کېدل په ځوانانو کې د اختلالاتو احتمال ډېروي.
تاسو دې زنو خبرو کله له بده مرغه احتیاط پیدا کړئ، نور هم روږدي کیږي، له کورنۍ نه له هر اړخه عاطفي اړخه له ځینې اړخه لرې کیږي، په درسونو او ښوونځیو کې ستونزې پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي، لاروایي اړخه هم په ځینو انحرافونو اخته کیږي، او اروایي ګډوډۍ اخته کیږي، څه دا به کېدی سي اروایي اختلالونه یا هم جنسي ګډوډۍ او اختلالات.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي دی را شروع کړي.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړې دي، نو اول زه سوله غواړم او په سوله پسې مې حرکت را کړی دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د کابل پوهنتون محصل فیصل جلال وایي هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي، وجه یې دا ده چې دوی په ناوخته خوب ځان عادت کړی، خو که دوی په وختي خوب ځان عادت کړي دا هم امکان لري.
نو دا یو عادت دی، تر ناوخته پورې ویښ پات کېدل. که وغواړو موږ دغه عادت بدلول هم شو، د شپې به وخته ویده شو. زه خپل معمول همداسې یم چې د شپې له 10 بجو نه خواته ویښ نشم پات کېدلی، ځکه چې که زه تر ناوخته کینم، یعنی زه وختي عادت شوم، تر که تر ناوخته کینم سهار زه ګنګس یم، سر مې خوږیږي، خپل ورځني کارونه بیخي سم نشم ترسره کولی. نو زما لپاره وختي ویده کېدل یو عادت دی. ښه ده چې ځوانان دغه وخت ته پام وکړي چې وختي که ویده شي خپل خوب بې پره وي، او خپل معمولا خپلو ورځنیو کارونو ته به رسیدګي وکړي.
وطنوال هغه ځوان دی چې وایي وختي خوب کولی شي د ځوانانو په ژوند او کاروبار ډیر مثبت تاثیر وکړي. د ځان په اړه راته وایي
چې زه خپله یم دکاندار. ما مثال د شپې د 8:30 بجو پورې مونږ دکانداري کوو، د هغې نه بعد زو مونځ کوو، ډوډۍ خورو، او مثال ویده کېږو 9:00 بجې 9:30 بجې. او مثال ګټه ماته دا ده زه په وخت باندې سهار وختي را پاسېږم، او خپل کار روزګار ته ځم. مثال خار تم پکې، منډۍ تم پکې تلی شم، سودا م راوړی شم، خپل دکانداري م لګولی شم، چې څو مشتریان راځي زما دکان لګېدلی صفا شوی پوشوي زه مشتری سره دغه کولی شم. د ناوخته ویده کېدو ډېر زیانونه دي، ډېر تاوانونه دي، چې مثال ناوخته څملی مازغه دې نارامی فریش نه پوشوي، او مثال راکړه ورکړه کې ستونزې لري، په وخت باندې خپل کارونو ته رسېدل ګیم نشو کولای.
د خجوان کولو په خاطر آرام او استراحت مهم ګڼل شوی، چې ډېر کله ذهني او بدني آرامي هم په خوب تر لاسه کیږي. خو هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي څه باید وکړي؟ ډاکټر محب الله اعظم مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
بهتره دا ده چې هر څوک د څملاستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري. مثلا بهتره دا ده چې د شپې 10 بجې څملی او سهار وختي پاڅېږي. د دې لپاره چې خوب ورشي باید یو ساعت اقلن یو ساعت کنه 2-3 ساعته مخکې تر څملاستو باید دغه الکترونیکي شیان خصوصا موبایل او کمپیوټر چې سترګو ته ډېر لاندې وي دا باید ونه کاروي. موبایل بند کړي، کمپیوټر بند کړي، یو ساعت یا 2 ساعته مخکې د څملاستونه چې مغزه یې په قراره شي. او که څوک داسې روږدي شوی وي تر ناوخته پورې کینی او خوب نه ورځي، نو دوی دې داسې وکړي چې سهار وختي پاڅېدل ځان ورسره روږدي کړي، چې سهار وختي پاڅېږي داسې په تدریج سره. مثلا که په عادي حالت کې فرزن که سهار 6 بجې پاڅېږي، ساعت دې داسې عیار کړي چې 5:30 بجې راویښ کړي، بله ورځ 15 بجې راویښ کړي، دغسې چې سهار چې څومره وختي پاڅېږي هماغومره د شپې بیا وختي خوب ورځي. او که بیا هم خوب نه ورځي د شپې کتاب د مطالعه کړي، بهترین لاره یم دا ده چې یو کتاب مطالعه کی بل اخر سترګې ستړي کیږي او خوب ورځي، خو موبایل یا کمپیوټر نه بلکې خپل دغه کاغذي کتاب.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو، زما نسیم شفق سلامونه ومنئ. په دغه پروګرام کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له مرستیال غلام ولی افغان سره خبرې کوو، او په دې اړه سره خبرې کوو چې په کابل ښار کې په پوځي موټر باندې د چسپکی یا مغناطیسي ماینونه ډیر زیات شوي دي. جناب افغان صاحب، تاسو هم دې ته متوجه سوي چې دغه حمله بيخي په کابل ښار کې ډیر سوي؟
تشکر شپق صاحب، بالکل او مر متوجی تقریبا مز دولتی اراکین او منصبین او هانچنان مز بنفس شخصیتونه همیشه د دې قربانی شوی. متاسفانه چې د لړۍ اوس کابل مرکز تام غزیدلې ده. بلې، او مستجریان کی
نو نو تاسو چې په جریان کې از دغه په یو جدي ستونزه باندې بدلسوي، آیا تاسو له امنیتی چارواکو سره، کورنۍ چارو وزارت سره، د دفاع وزارت سره خبرې کړي کوم نه دي کړي؟
بالکل، تقریبا چې دا موضوع او سره رسیدلې ده، په دې وخت کې تاسو خبر شته پارلمان په دوبنی رخصتي باندې سړي دي، او خو بیا هم مشه غیر مستقیم شکل کې کله د امنیتي مسولینو سره استباقات قائم کړی دي، او همیشه مدا ورته ویل دي.
تاسو دوی سره خبرې کړي، دوی څه وایي چې دا علت په څه کې دی چې دومره مثلا مخالفین دا توان لري چې په ډیر اسانۍ سره غوي د چسپکی ماینونه پوځي موټر باندې یا رنجر باندې دوی سری خوي؟
همیشه چې موږ د حکومت څخه د امنیت سیاسي بحث څنګه کړی، دوی وایي چې جنگلای تنای دي او سره شدلې دي، مسایل برسه د دوستو دښمن ترمنځ توفیر کم شوی دي، او نفوس زیات دي، هغه مسایل نه دي. موږ ته کوم مشکلات موږ درک کړی دي، هغه بیا مسایل دي. خبره دا ده چې موږ شی درک کولای شو، هغه کوم مسایل چې موږ درک کړی دي، دا کشفي او استخباراتي مسایل دي. دلته اوپراتیفي معلومات موږ حکومت متاسفانه کشفی او امنیتی افراطی معلوماتو کې یو اندازه قدر د دوی هغه امکانات چې ضرورت لازم دي، اما هغه په کافي اندازه نه دي. نو ځکه دلته دښمن د عبور و مرور او د دښمن د انتقالاتو د مواد انتجاریه یا د ان او ان سبب ګرځېدلی دي.
نو بیا ولې تاسو د امنیتی چارواکو سره په دې اړوند چې خبرې کوي، ولې هغوی باندې فشار نه اچوي؟ ولې دغه مشکل د حل لپاره لاغوی نه مثلا برنامه او پروګرامونه نه غواړي، اقدامات نه غواړي؟
تشکر. متاسفانه پارلمان یا موکنانه کو هغه اجرایه او قضایه کو نه ده چې ان شاء الله وتړي، یا کشفي او فیصله دغه عدلي او قضایي ارګانونو ته
ولې د نظارت صلاحیت لري؟
د نظارت صلاحیت متاسفانه تاسو جریان کې چې دلته اداره ټوله سرپرست ده، هغه وزیر صاحبان چې په کوم حالت کې زموږ د نظارت تر کنټرول باندې ټیک او فدر شکل راتللی شي، هغه په اوس حالت کې هغه علت قرار نه لري، او زموږ هم همیشه شکایت هم دا وي چې زموږ نظارت ضعیف دی، نیمګړی دی، کمزوری دی، او هغه مسؤلین چې باید موږ ته د مسؤل په شخص باندې دقیقا پر وخت زمان جواب راکړه، کی د دې په خاطر چې دوی موږ څخه اعتماد را یا خست نه ده، او دوی ډیر په دې باندې باورمن هم نه دي چې موږ د ولس پور یا پارلمان یا مکننه قوا دي پر موږ باندې 100% حاکمیت ولري، او دوی د نظارت د تدبیر په حق له موږ سره هغه قانوني برخورد وکړي، په دې باندې دوی هم اعتماد او باور نه لري، ځکه زموږ نظارت کمزور شوی دی.
نو اوس بستاسو اقدام په دغه برخه کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون د مرستیال په توګه ستاسو او په مجموع کې دغه کمیسیون اقدام به څه ویل دی وروسته؟ ځکه دا خو یو ستر اندېښنه ده، تاسو منئ چې کچېرې په یو موټر کې تاسو کینئ، نو هغه پوځي موټر چې سړی نه تیریږي، دوی وایي چې ځان ساتئ چې په دې کې چسپ کې نه وي، نه دا خو د کابل ښار خلکو لپاره غټ اندېښنه ده.
جناب شفق صاحب، زه خپل وار سره د خپل ځان د مسؤلیت ادا کولو ارتباط دا شی وایم چې تاسو زما خبرې اورېدلې وي، په کراتو باندې ما د ولسی جرګې آیات رهبری ته همدا ګوتنډنه کړې ده چې موږ هغه مسؤلیتونه چې د ملت د خوا مشترک سره سوي دي په قانون اساسي کې مشترک سره سوي دي متاسفانه چې موږ په دې کې پاتې او ضعیف راغلي او تر اوسه پورې موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه چې نظر په ضرورت کې موږ هغه نظریات باندې د کومکونو په شکل چې موږ دا راضي د سیمې او ملکي او دولتونو سره مستقیما ارتباطات لرو هغه ورسره شریکو او پر دې باندې د نظارت او کنټرول د تطبیق اثر تطبیق کوم متاسفانه کمزوري راغلي امدیم دا مسله یوازې دفاعي کمیسیون ته نه راځي کیږي د خپل آیت رهبری د پارلمان ته هم راځي کیږي
افغان صاحب همدغه د خلکو انتقاد هم همدا دی چې په مجموع کې ملي شورا په تیره ولسی جرګه او په امنیتي مسایلو دفاعي مسایلو کې ستاسو کمیسیون یعنی د دفاعي چارو کمیسیون هیڅ هغه نظارت چې لازمه ده هغه اقدامات چې د قانون پر اساس لازم دی هغه نه دي کړي یا ډیر کم دي
بالکل دا نیوکه زه د ملت د نیوکه هم پر ځای بولم د ولسونو او زموږ خپل هم یو د نیوکه موږ لرو موږ د خپل حیات رهبری ته راځي کیږي چې د ولسی جرګې حیات رهبری ته دا موضوع راځي د چې مشکل نه کله شکایت کړي دي په دې ارتباط چې موږ کله کومو غواړو چې په امنیتي مسایلو کې د مسؤلینو څخه غوښتنه وکړو هغه موږ ته په هغه درس شکل چې لازم وي او موږ ورڅخه وپښتو په هغه شکل موږ ته ژمن نه پاتې کیږي او موږ تر همیشه دا مسایل شریکول نه غواړي او یا ځان مسؤلین نه بولي موږ په وړاندې نو دا موضوعات دا د شکایت په شکل
نو افغان صاحب د دې ترڅنګ آیا تاسو له امنیتي چارواکو سره له امنیتي ادارو سره دفاعي ادارو سره په تیره د ملي امنیت ریاست د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت سره کومه طرحه تاسو کوم پلان دوی ته ورسپارلی دی په مجموع کې د امنیت بهبود او په خاص ډول د کابل ښار د امنیت خوالي په خاطر
تقریبا هر 15 ورځو شل ورځو کې مجاوب لا اندري سره واړه وزارت ته دعوت وکړو او زیرا غواړو همیشه منو وخت انداوی چې ولې ستاسي استخباراتي ورګانونه دا مسایل په شار کې داخل حملات کیږي دا په استخباراتي او کشفي ورګانونو پرې مربوط دي تر دې راهدا ځکه چې دا فزیکی دغه حملات او تزورات نه لري چې د څنګه تیاری نه استفاده وکړي یا د انو اندلته د کشفي او استخباراتي ورګانونو موضوع ده دا موږ سره جې کړی دي چې تاسو د خپل حقوقو پراتي معلومات څخه د حقوقو پراتي امکانات څخه استفاده وکړي چې د ولسمو سره کار وکړي استخدام وکړي د ولست سره نږدې پاتې من هسته ولسمو دی واسطه چې موږ همیشه خپل आवाज کړی دی او همیشه مو د دوی سره په خبرو اترو کې او همیشه مو د څه نه موږ به خې په دې کې غفلت کړی دی موږ په کراتو دی راغوشت دی او د دې حق له بو ور سره مذاکرات کړی دی او په دې حق ته مخفله تاسو ور کړی دی او همیشه مو د دوی سره اغه خپل نظرونه هم شریک کړي دي ولی متاسفانه چې دا شی په درش شکل نه رهبری کیږي نو موږ هغه خپل دین ادا کړی دي چې موږ د اجراتو د لپاره ډیره کوي او
افغان صاحب تاسو حتمان په جریان کې اوس تازه په تخار کې په یو پیخه کې ګور لاسو زیات امنیتی ځواکونه وزل سوي دي تاسو هم په جریان کې است دا یو ډول انتقاد دا دی چې دا د خارندوی کې چې د پلانونه د امنیتی ورګانون له خوا سم یا نه عملی کیږي یا نسته او ولسی جرګه او تاسو دفاعي کمیسیون هم له دوی سره په دغه برخه کې هماهنګي ول نږدې کار نه لري هغه د قانون په اساس
البته موږ قانون د ملت اسکر احساسو امیشمو په دې کې بعد امنیتی دفاعي ورګانونو سره ارتباطات قائم کړي دي خپل نظریات مو سره شریک کړي دي دلته یو اصل دا دی چې جګړه لای تنایی د جنگ او سره رسیدلې دي هغه چې هغه په اصطلاح تعلیمات چې یا دوی پلانونه دي امغه په درش شکل تدوی کېدل یا امنیتی د شرایط په انګلیسي وی دي جنگ وسول دا دی زموږ د افغان امنیتی دفاعي ځواکونو سره چې کوم جنگ روان دی دا ماده جګړه نه ده د سیمه او منطقې په اساس جګړه دا همیشه تاسو په یوه کله ناکله په دې کې د غټو مسؤلینو لاس هم وي چې د دشمن ته زمينه سازي د دې کوي چې راځي په شار کې د حملات او انفجارات په ارتباط یا د نور د داخل په ارتباط مسائل دي دلته عادي جګړه په افغانستان کې نه ده
جناب افغان صاحب دا خو عمومي خبره ده ولې هغه څه چې تاسو پوری مربوط کیږي د قانون په چوکاټ کې اوس دغه ته په پام چې په یو شمیر ولایتونو کې هم حمله ډیری سیبي دي جدي سیبي دي او تلفات هم د امنیتی ځواکونو او دامو وګړو ډیر زیات دي او په کابل ښار کې دغه نوی اندېښنه ده د مقناطیسی ماینونو چې د تلفات هم لري په ځینو مواردو کې زخمیان کړي هم دي عام خلکو ته هم اندېښنه پیدا کړي اوس دغه د مخنیوي لپاره ستاسو سلام مشوره او ستاسو اقدام به څه وي
متاسفانه جناب شفق صاحب موږ د خپل قانوني حقوق یا صلاحیتونو څخه خبر خبرتوی نه یو موږ ته تر اوسه پورې وزیر په رسمي شکل نه دی معرفي شوی چې همدا ستاسو وزیر دی. تاسو پر دې باندې اعتماد لري که نه لري؟ زه خپله د وزیر د دفاع څخه دا اوس سلهاوو په زرګونو شکایتونه د وزیر د دفاع څخه لرم. متاسفانه چې موږ قانوني صلاحیت چې موږ ته راکړل شوی دی هغه څخه موږ برخوردار شوي نه یو. موږ ته وزیران نه دي را معرفي شوي چې دا موږ په هغه اندازه چې ملت ضرورت ورته لري، په هغه اندازه چې زموږ تحلیل و ارزیابي ده، په هغه اندازه چې موږ پر دوی باندې کوم اعتماد لرو، موږ د اعتماد څخه استفاده نه ده شوې او موږ د خپل قانوني حق څخه برخمن شوي نه یو. موږ هم یو شکایت لرو په زمن کې، ملت زموږ څخه شکایت لري، موږ باید د دولت څخه شکایت لرو. هغه شعارونه چې ده ورته ورکړي دي چې سر دیوان سنګر بینی سم نن اور ورځ دی سر ورکوي سنګر د لاس ورکوي، یعنې سر ورکړي دي، نه د سر د پاتو یا د تجهیزات په کوم اندازه دي، د ده معلوماتونه په کوم اندازه دي. موږ یې ادي عقل د ده د استضوا او استجواب صلاحیت نه لرو. موږ ته دی نه دی را معرفي شوی، نو دلته زموږ صلاحیتونه هم مولان صرف صلاحیت شوي. زه د یو دولتونو د نماینده په صفت دا تاییدوم چې په هیڅ یو ښار کې د هیڅ یو افغان ژوند مسنون نه دی او هلته په کافي اندازه څه چې لازم دي هغه نه دي شوي. یو کال د حکومت پر اوسه تر اوسه پورې کابینه نه ده درسته شوې، کابینه نه ده معرفي شوې، پارلمان ته صلاحیت د دې نه دی ورکړل شوی چې تاسو څوک د وزیر په صفت غواړئ که نه غواړئ.
بله، د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مرستیال ښاغلی غلام ولی افغان کور مودان، ډیره مننه.